پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم پر خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاپي مختبری السلام علیکم طالبان د ملي وردو د بیا جوړېدو خبر ورکوي داسې پوز چې شزي به هم پکې وي وړاندې به د دې جزئیات تر سره شریک کړو په نورستان کې د مرستو د ویش لړۍ روانه ده
کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي د نورستان په اتو ولسوالیو کې لومړی سروې شوې ده
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر د پاکستان پر نورو قومونو ژغ وکړ چې د ادارې پر ضد د په وینا ورسره لاس یو کړي تروی بجے یوش میر نور مطالب ہم لاسا دیرڈو اوری دل شی خطر ہر سمخ کی خبرون لصفی اللہ سنگزی سخ
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د یونیسف جنوبی آسیا څنګه مشروعي سکهال په پټول توان په افغانستان کې لګر زندم رستندوی ټیمونو ملاتړ کوي طالبان وی د یوې سلزره کسیزي اردو د جوړولو کار په بشپړېدو ده او د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی ته ویل ک روسیا پر اوکراین نور ته هاجم وکړي واشنگتن او متحدان به قاطع جواب ورکړي پوره خبرونه د یونیسف جنوبی آسیا څنګه مشروعي سکال و پټول توان په افغانستان کې لګرځند مرستندوی ټمونو ملاتړ کوي څو اړمنو ته مرستي ورسوي جورج لایا ای جی په خپل ټوټر باندې دا خبره کړې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق ته مسول زیاته کړي چې سیار ټمونه په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې فوق العاده موثر تمام شوی او د ګڼو خلکو په تیر بیا میندو او ماشومانو لپاره اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدماتونه وړاندې کړي دي د ملګرو ملتونو د اټکل مخې افغانستان دروشت میلیونه خلک له لوګي سره مخ دي چې لدی ډلې شاوخوا درینی میلیونه ماشومان په سخت خطر کې دي د طالبانو حکومت وایي د یوې سلزره کسیزي اردو د جوړولو کار په بشپړې دوه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا خبره ازادي رادیو ته وکړه هغه ویل د پاوز د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي چې پخوانیو مسلکي افسران به هم پکې وي ښاغلی مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پاوز کې د ښځو د شاملولو خبره هم وکړه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست په اکثریت ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی دغه ریاست پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې وویل له بغلان او کندز ولایتونو پرته په 2 نورو ولایتونو کې د باران او واورې اورېدل نن پیلېږي او تر سبا دوام کوي د هوا پیژندنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 500 تر 500 ملي مترو او د واورې هغه له 500 تر 500 سانتي مترو اټکل کړي تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي وو په سالنګ کې د درنې واوري اوریدل او وقفي توپان د جمعه نه وخت پیل شوی چې دغه پوینات څو ورځې به دوام وکړي هغه ویلی و دغه لار د ټیلری موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده ازادي رادیو ته غواګیست د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال عبدالسلام حنفي یو ډول افغان او روسی پنګوالو سره لیدل دي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د خبرې د خبره په خپل ټوئیټر کړی او د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خبره کړی دي هغه ویلي په دې لیدنه کې له روسی پنګوالو سره د ریاست الوزرا مرستيال عبدالسلام حنفي د قانونو د استخراج او دارنګ د سیمنټو د تولید د یو شرکت د جوړولو په اړه باندې بحث کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی ته ویلي ک روسیا پر اوکراین نور ته هاجم وکړي واشنگتن او متحدان به قاطع جواب ورکړي سپینه مانی وای ولسمشر بایدن تیر شپه له زیلنسکی سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ د سپینه مانی ویان د جنساکی ویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه ونې د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې پیلېږي دا په تیرو دریو اونیو که دوی موارده چې د امریکا او اوکراین ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي د اوکراین پر پوله د سلګونو زره روسی پوځیانو ځای پر ځای کېدو ناټو اندېښمنه کړې ده په کیف کې چارواکو اندېښنه ښوولې چې روسیا ممکن پر روانو اونیو کې پر اوکراین حمله وکړي خو روسیا دغه تور ردوي اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر شپېته کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالي بنت پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل، موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تېره پنجشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیسټمونه یې کمزوري دي، د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز ورکولو اجازه ورکړه، چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې شو. د کورونا ویروس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بېساري ډول ډېر کسان اخته کړي دي، خو داسې ښکاري چې د کورونا ویروس دغه بڼه خفیف علائم لري او د مخکنیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. او ټویټر شبکې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مارجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلی چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید 19 ناروغۍ په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالې د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل شو چې هغې له دې شبکې 15 وارې خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکېني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمده متحدانو ده، په وار وارې د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب، دولتي دستورات او د ماسک د کارونې د مؤثریت په اړه شک خولی دی. روغتیایي متخصصان وایي کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو، بستر کېدو او مړینو مخې تر ډېره نیولې ده. دا مهم خبرونه.
افغانستان کې اوري طالبان وایي د افغانستان د ملي اردو د جوړولو لپاره یې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي چې پخوانی مسلکي افسران به هم پکې وي. ښاغلی مجاهد د غشان د اړتیا پر مهال په دې پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم کوي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام ځینې پخواني سرتیري د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپلو دندو ته اور وګرځوي. نور حال د فیروزي عزیزي پورا پور کې.
طالبان د افغانستان په ټولو قلوردوګانو کې د نوي پوز د جوړولو د کارونو د روانېدو خبره کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې کته هم د نوي جوړیدونکو ملي اردو د کارش می پاړه تونه ویل او تایید کړ چې اوس مهال د دوی د حکومت د دفاع وزارت په ټولو قلوردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوز جوړ کړي. ښاغلی مجاهد وویل د اړتیا له مخې به وروسته د پوځ پلیکو کې ښځې هم شاملې وي. هغه وویل چې کله چې عملیاتونه کېږي په تلاشۍ او نورو مسایلو کې ښځو ته هم اړتیا شته. وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبان هوډ لري د سلو زرو په شمېر اردو جوړ کړي. همدارنګه څو موده مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاري فصیح الدین الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري د 150,000 په شمېر اردو جوړ کړي. خغلی مجاهد د ملي اردو د لوجستیک او تجهیزاتو افاده وویل چې د دوی حکومت پلان لري چې د دوی لوري په جوړیدونکو ملي اردو د هواد په کورنۍ اوایدو اکمال او تجهیز کړي. ذبیح الله مجاهد وای انتحاری یا د دوی په خبره استشهادي جالبای هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځنګړو ځواکونو په توګه په ځنګړي شمیر جوړتي چې په خبره د خاص عملیاتونو لپاره به کارول کیږي. نوموړي وویل د ملي اردو پلیکو کې به پخواني مسلکي افسران هم وبلل شي. خو د تیر جمهوري نظام د ملي اردو ځینې افسران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د ژوند د خوندیتوب تر څنګ په نوي جوړیدونکو پوځ کې دوی ته هم دندې ورکړي. د دې ډلې د تیر حکومت د ملي اردو افسر نجیب الله او د کمانډو ځواکونو یو افسر چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي. هر یو تر شپږو کلونو زیاته موده د تیر نظام په ملي اردو کې دندې ترسره کړې. ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هیواد خدمت ته آماده دي په دې شرط چې دوی ژوند وژغورل شي او امنیتي مشکلات ونه لري. دغه افغاني افسران ځکه داسې څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو لوري د پخوانیو امنیتي ځواکونو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې او راپورونه خپاره شوي دي. همدارنګ وړاندې د بښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو له خپل واکمنۍ وروسته تر همدې ورځو شاوخوا سل پخواني امنیتي ځواکونه وزلي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي د خپل مشر ملا هیبت الله فرمانی چې د عمومي افریقا په اړه دی په خپل ځای دی. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم طالبانو په بیلابیلو خبریناستو کې د نوي پوځ په برخه کې د پخواني مسلکي افسرانو وربللو خبره کړې وه. د طالبانو په لاس افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وو. خو د تیر میلادي کال د اگست د 15مه نیټه د طالبانو په واکمنۍ د پاوز او پاشل سره چې یو شمیر یې له هیواد بهر او ځینې هغه وسې په افغانستان کې پاتې دي بيدندو ګرځي. بلې شیبر صاحب
مننه. و موردل چې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل دي چې دوی د پاوز په جوړولو باندې کار پیل کړی دی او کچرته اړتیا و په دې پاوز کې به شزی هم شامل وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکی په پوله کې یو افغان میرمن د سړې هوا او زیاتې واوري له امله مړه شوې ده. د ترکیه وان ولایت هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړه چې افغان میرمن ترکیه ته د اوشتو په لټه کې و، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له امله یې په لاره کې سا ورکړه. په خواله رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمن دوه ماشومان ایراني کلیوالو ژغورلي او ساتنه یې کوي. صفی الله سنسای په دې اړه راپور لري.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلي کې د یوې افغاني میرمنې مړه پروت ده. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایرانی او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوې او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالې سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سريخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې لدې ماشومانو سره مرسته وکړي. څوک ګرمي او بوور کوي او څوک ډوډۍ، څوک کولای شي دوی حال ښه کړي. د ترکیه وان ولایت یک شنبه له غرمې ورسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلی د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شوه چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی، دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمیر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولیس سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اگست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلنی راپور کې اعلان کړ چې سږ کال څه باندې 6.5 لک افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي او دمګړې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2 میلیونه او 2 لک قانوني افغان کډوالو سربیره 3.5 میلیونه غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د azadiradio.com په ویب پاڼه کې تاسو د هغو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. همدارنګه هغه مرکې چې د ورځې په ترڅ کې ازادي راډیو خبرو هغه تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم اوریدلی شئ. زموږ ونیس پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې شته. همدارنګه ویډیوي خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو په خدمت کې دي. تاسو کولی شئ چې زموږ ویډیوي راپورونه او مرکې هم زموږ په ویب پاڼه کې واورئ. دولس بجې او 15 دقیقې د اقتصادي خبرونو سره مخه کوي چې د افغانستان تازه مهم اقتصادي خبرونه څه
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټوله هیواد کې د وړو د فابریکو او سیلوګانو د ارزونې په مخه یو پلاوی ټاکلی دی. د دې وزارت وین مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل یاد پلاوی به ټولو ولایتونو کې د وړو له فابریکو او سیلوګانو څخه لیدنه کوي او د دې ستونزې به له نږدې اوري. د ښاغلي زهیر په خبره د وړو د فابریکو او سیلوګانو ټولنې مسؤلونه هم تېره ورځ د وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې د بانکي سیستم او سوداګریزو لارو په برخه کې دي. مولانا زهیر وایي د وړو د فابریکو او سیلوګانو د ارزونې یوه موخه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وړو د بیو پورته کېدل دي چې دوی غواړي په دې توګه دې ستونزې ته یوه حل لار ولټوي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ډالر په پورته کېدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو په بیه کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی او د یوې بورې وړو بیه له 1400 افغانیو څخه 2500 افغانیو ته پورته شوې. په افغانستان کې د فولادو، پلاستیکو، ګولډن سټون، ګرین سولر او بیتریو فابریکو خاوندانو د خپلو ستونزو د هواري په مخه د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو سره ناسته کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې نن سه شنبه په دې اړه پیوې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یادو فابریکو لرونکو د بانکي نظام غیر عادي فعالیت په بهر کې د سوداګرو بند پاتې شوې نقد شتمنۍ او د واردونکو توکو پر سر لوړې تعرفې هغه موارد یاد کړي چې د حل لپاره باید اقدام وشي. د خبر ځای په حواله د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومن د فابریکو خاوندانو ته د دوی د ستونزو د حل کې دوښمنه ورکړې ده. دغه فابریکو لرونکو په داسې حال کې خپل ستونزې تر مسؤلینو رسوي چې له دې وړاندې د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د پرتو ستونزو له امله شاوخوا 40% فابریکې له فعالیت غورځېدلې دي او مسؤلین یې ګواښ کړی که روان حالت کابو د سوداګرۍ او پانګونې لپاره لازمه زمینه برابره نه شي ډېرې نورې فابریکې به هم له ورته حالت سره مخ شي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغاني دریاتیا پوله، یو ایرو 114 افغاني 14 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغاني 88 پوله، یو سعودي ریال 26 افغاني 30 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 22 پوله، زر هندي کلدار 1299 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1555 افغاني.
له اقتصادي خبرونو به یو اقتصادي مطلب ته مخه کړو. په نورستان کې د یونیسف یا ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د صندوق لخوا 15000 کورنیو ته د نقد مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. هر کورنۍ سره شاوخوا 250 امریکایي ډالر مرسته کیږي. شاوخوا مې ځکه وویل چې دا یو پلان ورکول کیږي. په لومړي قسط کې 1500 افغانۍ ورکول کیږي. د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیټ په نوم همکاري مؤسسې سره شوی دی. تفصیل پرې راپور کې
په نورستان کې د اکټیډ مؤسسې یو تن مسؤول میرویس الطاف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې لارې 15000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هر کورنۍ ته 250 امریکایي ډالر ټاکل شوی او د غمرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي.
زمون کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروي شوې ده او چې د یونیسف لخوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمړی قسط کې 1500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما وایګل کې روانه ده. نو ډیر زر به نور ولسوالیو ته وغځيږي.
نورستانیان هم د یاد مرستو پر ویش خوختي خو غوښتنه یې داده چې د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي. د دوی په خبره چې نورستان کې ډیری خلک بیروزګار دي، وچکالی او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوزامه ورته رسول کیږي. خو زمونږ یوازنۍ هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زمونږ پاتې دي. زمونږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځېږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا غوزامه ورسیږي او ټول ولسونه په دې ډېر زیات خوشحالي واقعا هم دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دوچار دي او دې سره به دا وکولی شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي.
په نورستان کې 15000 کورنیو سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلي او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندویه ټولنو او هیوادونو بېوزله افغانانو سره مرستې پیل کړي، خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بېوزلي د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې درویشت میلیونه کسان ولږې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې یې درې نیم میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان له لوري په تیرو څو کلونو کې له ادعا سره سم د پاکستان لخوا توغندي ویشتل کېدل. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، دا ډزې بندې شوې. په روسیو کې یو ځل بیا دا ډزې پیل شوې دي چې د ځینو پیښو ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم خپرې شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوهمه نیمای کې، یعنې تر 12 بجو وروسته، بحث اوریدلی شي. خو اوس په بیا هم پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان ستر ښار کراچۍ ته به مخه کړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان له حکومته د خپلو بندي ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی که داسې ونشي نو شایي اوبه له سره تیرې شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د خبرو پر مهال د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دغه خبرداری وضاحت ورنه کړ، خو زیاته کړه چې له پښتنو سره تعصب روان دی. پی ټی ایم یا د پښتنو غورځنګ له تیرو دوه میاشتو راهیسې له زندانه د علي وزیر او د دوی د نورو ملګرو د خوشی کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې زیاتې کړې دي او اوس وایي که ضرورت و نو د بلوڅو او سندیانو سره به په ګډه د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریونونه وکړي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین، اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشی کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دویمه شوې جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پرېښودو، د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دي ومني. منظور پښتین وویل چې ملګری د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خودلی، خو پوخای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2020 کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې نیولی و او وروسته یې کراچۍ ته ولېږه. پولیسو پر هغه تور پور کړی چې نوموړی په سورابګوټ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولې دي، خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه به د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و، خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټۍ د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیه په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه د غختنو پاړه څه نه دی ویلي، خو په خای دریس خودل چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي چې لوجه په قبایلی ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاته کړه چې د جنوري په 10 بعد پی ټی ایم خواخوږي د امریکای په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یو مظاهره کوي.
ستاسو له پیغامونو
ما نوم ګل محمد وروره د ډنډ ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. زموږ ماشونه باندې دغه وروره تاسو یو کوشش سره وکړي، یو دغه ځواني وکړي چې ما دې صرف د نور پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پر لارې چیرې دای څه پوره وړي در بدر یا دې بل کومک را سره وکړي، یا دې ما خپل ماشونه راکړي موږ څنګه وکړو؟ په خدای د دکاندارانو سره دغه نه در کوو سبا در کوو هغه بیا وزن دي بیا بلی او چیرته اوس موږ اریا یعنی په خدای د وو محمد پوره وړي په خدا کې اورل ورو اریا پاتې او بل کومک کجرا سره وکړي چې راغ نه راکړي کومک کجرا سره وکړي موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه موږ پیغام نشر کوي چې وروره دغه طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشبزه مې نشته بل څه مولا کده یو غوانی مولا کړي.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت مې دین خلک او د الله د اسری د لپاره پراته دي. زمونږ حکومت دا درخواست چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکبله هغه سره به کومه کم کاوه کوم تاسو بنات چې کوم ځای د الله د طرف نشل او شوت او مېب او د الله د اسری زپارو هغه له نه کوم مواد ورکړي دي نو له په مواد کې به خبر کړل نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب ته نه جوړول او چې په ټانګه بیا په تو پر اکټه بیا په د وس په نه تیس باندې لګیدل هغه له مواد ورکول. زمونږ دا درخواست دی چې د خواري کولې شي نه مزدوري کولې شي هغه د الله د اسری زپارو په کتون کې پرسته دي کار دن په نشو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او بیا دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د ویل خو د چا وسنه کې د څه مریضان خواران چې په کوم دي پراته دي او د الله د سینه بل هیڅ کې نشته دي او هغه د څه مریضان دي چې د مرګ په سلګو کې پراته دي او داونه د وی د لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وین او د حکومت ته زمونږ دا درخواست چې دا قسم دي لسی دي دواز لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
او سجر اډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ لړګره نن د جنوبي افریقا او هند ترمنځ په جنوبي افریقا کې ټیسټ لوبه پیل شي. دا لوبه په همدې شیبه کې پیلېدونکې ده، یعنی تقریبا یو د خبروسته تیر اونۍ د دوړو لوبډلو ترمنځ ټیسټ میچ سر شو، هغه هند وګاټه. بل ټیسټ میچ د نیوزیلند او هند ترمنځ روان دی، نن یې درېمه ده. په دې لوبه کې چې نیوزیلند د ټیسټ لوبو په اتل دی په نړۍ کې بنگلاديش د ښه لوبېدل دی. بنگلاديش تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 401 منډې جوړې کړي دي. تر دې مخکې نیوزیلند بیټنګ وکړ، نیوزیلند په پیل کې ډېر ښه روان و، ډېر کم کسانې په 109 باندې دوه کسان اوټ وو، خو وروسته د نیوزیلند لوبغاړي ډېر ژر ژر یو په بل پسې وسوسېدل چې 328 منډې جوړې کړي او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. او د دې لوبې له دوې ورځې پاتې دي، معلومه شته چې په راتلونکو دوو ورځو کې لوبه په کومه خوا روانی شي. تر دې دمه بنګلاديش 23 منډې تر نیوزیلند مخکې دی، خو که دا لوبه مساوي هم شي د بنګلاديش لپاره دا یو ویاړ دی چې د ټیسټ لوبو له اتل سره په دې ډول باندې لوبه کوي. وړاندې دا سجرډو په دې خپرونه کې بحث لرو، دا بحث د دې په باره کې دی چې د پاکستان لخوا له ادا سره سم د افغانستان لور ته توغندي وشتل کیږي. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، 12:30 دقیقې د لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
طالبان وی دی وی سل درکسیزی اردو د جوړولو کارونه په بشپړی دودی دا خبره د دوی ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته وکړه. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام انفی له یو ډله افغان او روسی پنګوالو سره د تیلو او گازو د استخراج او تصفیه په اړه باندې خبرې کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست په اکثریت ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولودمیر زیلنسکی ته وویل که روسیا پر اوکراین نور تهاجم وکړي، واشنگتن او متحدان به قاطع ځواب ورکړي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 18 کلنۍ په خومره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید-19 ناروغۍ ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. او ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مارجوري ټیلر ګرین حساب وربند کړ.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی، زه صفی الله ستانکزی یو وار بیا د ازادي راډیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږده څه باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو 20 کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو، همدارنګه د کندهار او په دیخوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دیخوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسیدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي، پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي، څومره افغان ولس زیانمن شوی دی، باید څه وشي؟ دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړپوړی افغان ډیپلومات و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړه اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسیدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي، اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیدې صاحب، تاسو ته خپلو ټولو د تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هیواد ده چې 70 کلن عمر لري، او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړې ده، او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هیواد، یو تاریخي هیواد نه شو ویلی. راځم زمونږ د هیواد پاکله په دې 50 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوق پیدا کړی دی او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي. خو زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومتي دوی کوشش کوي خپلو مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نوه دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپلو د مخو لپاره کار کوي، نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړی ده. په ډېرو دغه د ډیورند منحوسې کرښې نه په ډېرو ځایو کې ډېر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي. او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو په رڼو سترګو کتل او دوی توغندۍ ورولې. زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکيري چې ورته کېږي هغه یې ویشلې دي. ډیر مقاصد لري دوی په دوه مخه درې مخه سیاست کې. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل شوی او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت پیژني چې موږ ورسو او دا وو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وسیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وری تر هغه زموږ هیاتان ورسي او د خط پر اسمت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې دا چې راغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اډې نه وي او دا سیمه به آزاد قبایل یادېږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالاتو او د مختلفو دولتونو تحولاتو له بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړی ده کنه د ډیورند کرښې قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او دا
بلې ښاغلی اندړ د تاریخي مسایلو ته بیا راشو. خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا 40 کاله وشول، تېر حکومت خو پر ځای و، ډیپلوماتیکي اړیکې او چارې وې، ټول نړۍ هم په رسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم چې دوی واکمن دي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولې مستند نه شول؟ ولې ملګرو ملتونو ته شکایت ونه شو؟ لسګونه بېوزله خلک په دغو سیمو کې، هغه خلک چې د دغو بریدونو نه عمل ته پاتې دي، وسنه و چې راووزي یا په خپلو پټیو بس کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلی. دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول. دغه بریدونه ولې مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو ویني چې په هغه وخت کې هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل. اول ته د سولې پروسې روانې او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو غوتنی ولیدي او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته او ډیر یو ضعیف برخو دی. بیا کله وکړه کنه باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغه دوی د بیا ځلې لپاره دا ځنه وکړي.
خغله اندر زغواړم وایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړل د طالبانو لوی درستیز قاری فاسی الدین فطرت څوره زمخ کې د ننګرهار سره د سیمه تورغلی او پرون هم فکر کوم پکتیکات تللی او الته څرګندونی کړی دی د پوار ور ویل دي چې موږ له پاکستان یا له دغه گاونډي سره خې اړیکې غواړو خو زموږ په خاوره باندې هر څوک تیرایو کې جواب ورکو د دفاع وزارت دوی وایاندم ویلی چې موږ دغه د کونړ د ورستیو بریدونو جواب ورکړی دی الته په سیمه کې هم قومندانانو ویلي چې جوابونه هم ورکړي دي او ویډیوګانې هم ښکاره شوي دي یا لاغې ډلې دغه اغزن تارم دوی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي دغه مسله یې نه ده یاده کړې په جنوبي سیمو کې یو بل قومندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه یې کړې او صفتونه یې کړي دي د دوی د دوی په خبره کامیابي کې ویل چې پاکستان لوی لاس درلود دغه دوه دریزونه دي یو یې ښه صفت کوي او بل وایي چې که په موږ برید وکړي بیا به مو نه پریږدو ولې یو خلونه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی
ګوري سړي د صاحب دا موضوع یو بینالمللي موضوع ده د سرحد یا د خط دغه ډیورن د کرکې یو بینالمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وګي متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري حتی په طالبانو کې خپل نفر لري ځکه دوه خولې دي دوه رقم ویناوي مګورو مګر هیڅ کله به افغانان خرص نشي او د دوی نشي کولای چې زموږ د سرحد نه په خپل یا د خپل ډیورن کې کړنه په خپل ګټه استفاده وکړي د طالبانو حکومت هم نه وای ده او د جنگ تاریخ کوم وایو موږ تر اوسه پورې داسې منظم او دنو چې پاکستان د اردو په مقابل کې جنگي خو د افغانستان سره خطو یا د ډیورن کرښه یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلی دي هغه هیڅ کله اجازه ونه کی او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنې ته بیا ته مراجعه وکړي ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره من کینی ولو کدلته هر قسمه حکومت راشي دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکیچونه جوړوي تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لورې که هر دولتي دغه د ډیورن مرخصه خط چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني تاسو لري زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیرو سفیران چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسوي کې په میډیا کې هم دا خبرې کیږي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودي دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې دوه مهمې هم دي چې ډیورن د کرکې په رسمیت پیژندل دي او د هندستان سره د افغانستان روابط خطر کول دي نورو هغه نورو مادو نه هم خبرې ما حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي زموږ د مادنونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي دوی ډیر خوبونه لري خو دا خوبونه به په وبو کې لاوسوي دي او نور به هم لاوسي یوازې د توغنتوي وشتل دا زموږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نام نهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي نور هم نفرت را پیدا کی
مننه کوم خغله احمد خان اندړ چې تر دې دمو په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کو چې د پاکستان لوري ورستی توغندیز بریدونه په څه معنا دي د طالبان حکومت باید څه ډول خبرګون وخی او څه کول په کار دي په دې ارتباط باندې د ویل د چې د جمعې په ورځو باندې نه دغه ونی پام دغه څوره زم مخکي د ډیوران کرخيله هغه غاړي د کونړ په څول سوالي لاغې ډلې شلطان باندې سلګونه راکټي بریدونه شوې دي دغه بریدونه څو ساعته دوام کړي دي د طالبانو سیمه ایزو قماندانانو ویلي چې دغه بریدونه ته په وخت باندې جواب ورکړي او دوی چمتو دي ک احيانا دغه بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به جواب کړي
ازادي او اوریدونکو آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی، ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج مننه چې ټلیفون مو واخیست. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا یې پیل کړي دي په کوناډا او ځینو سره د سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته همکارانو ته او قهرمنو اوریدونکو ته له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان اصلا یو مجري هېواد په توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په دې سیمه کې پلی کوي د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامې مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مسلمانات دا ډېر پخوانه هغه د کرمین صاحب د وخت نه پیل شوی وه. په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي، دا لدا دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر دی چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته د غرب پروژې دي او د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته دا شان یا نور اټادو تراوري چې پچې کی او کرا کرا د غواړي چې وخېږي د پامیر سرچینو ته او هغه غواړي چې د ستاسو نقطه کې دا شان چې پچې کې راځار نسکي تکه د کونړ د سیمه صدا دلته د غرو کې
خغل مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخکې دغه شوی و. د شل کال روان دي، دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول دا د شل کارونه دي فکر کوم دا تقریبا نه هم کار دي خاطر شروع شوي دي. په همدغه وخت کې چې کله دغه بریدونه شروع شول وروسته کراکتر داعش مایسته راغی په عراق او په سوریه او په جګړه کې داعش کراکتر ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل څه په توره بور او په پاسر په شنګار او په نګرا په جګړه کې ولیدل څه داعشان دغه سیمه د تخلیقي بل لاتو اهداف نه لري. دا د طبیعي وبسته ما وخت ذکر وکړ چې چینی دي او کچېری بیا که د مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توکو ته کوي چې لجازو لولاد توکنه او ته یک مراد ورکي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کې زور کوي کیږي دی او خیار په دې چې دوی خپل ګړو ته هم ګوري دې کې اوس مثلا پروژه ورکړي د سیمه تخلیه سي باید خلک د جن په ډول باندې ووزي او د مشکوک ډول باندې کسان راځي. پاکستان د پدې کې خپل کار هم کوي ځکه چې روان در رواني د ازغان تر مسوله تقریبا په وجو کې کړل چې هغه ستیزه دوران فرضی خیالي کرخه څو جوړه شوی او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متره رانه به هدا ډیر چې په وړاندې راغله د افغانستان خاوره چې خاوره خو ترټکه په لور دوران د فرضی کرخه به خواته وړاندې راځي تر د کونر اوبو پر را د کونر سینه پورې راغله. دا یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام څخه به استفاده کوي نور د کونل د بمبار کوم خاص علت او هدف نشته. دا نقطې پامیر خورونه نیول دا د سیمه چې زنګلي سیمه ده اته اوبو موجي دي چيني موجي دي اسکر خزوت بل علت دلیل نه ده.
مننه کوم ښاغلی مارج، تاسو په لاین کې پاتې شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس راسره وصل شو، ښاغلی عبداللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومتولۍ کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان لوري دغسې بریدونه شوي دي چې خلک یې په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونې لرئ په دې ارتباط؟
لومړی خو تاسو ته معارض صاحب ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض صاحب شرحه ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرخه هغه قرارداد لاسلیک شوی دی، د هغو راهیسې دا مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم، تاسو د اوریدونکو د پام وړ هغه د دې چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې سره باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي او پاکستان ته ډېره بریده پورې په ډېر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. ته تاسو متوجه اوسئ کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اګست په میاشت کې په لاس کې واخیسته دوی غوره ایسي د طالبان حکومت نړیوالو ته داسې ورښیي چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دوی ډېره لویه سهوه او اشتباه ده. په دې چې د جنګ د علم د لحاظه که وګورو زه پوهېږم چې اورېدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي خو زه بیا په بل نظر یم په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی دا فرق د اغېز را پیدا کوي کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي هغلته بیا فرق ډېر واضح کېږي چې د طالبانو د تحریک د بخښې تاسو ما غږ لرئ
زه ستاسو غږ لرم
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه نو مشکلات ستونزې شته دي خو زه په بل نظر ورته په دې ګورم خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه ته تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامې اساس کار وکوي در حالې چې د پاکستان غاړه دغسې د عساکر د تعلیمات نامې او د امر او د حکم تابع دي در حالې چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبان ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه څه چې ښه ولګي ښه لګي څه چې بې بده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبان ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تیر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کیدای شي چې محلي قومندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې دې نه چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي په کونړ کې هم ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړي دي مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغه ورستی راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي ولې یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګوره درسن دغه دریزونه انفریبي ده یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لري کول دي. نومره دا چې دا بریدونه خو مخکې موږ یادولي وکړل چې لاتو دلایل د موږ په نظر باندې د متین صاحب نظر محترم ده مختلف نظریات دي چې او باندې کېږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په اساس د مستقل هیواد په توګه باندې نومره خو دا چې دوی نشي کولای مثلا برید به ته جواب تر هغه اندازې پر وخت دوی به ته پنجاب ولي راټکه پور د افغانستان خاوره ده او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کېږي او پاکستان د خدا بې تفاوته پښتون پښتون مړ کېږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي نو په کار دا او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون له وسلو د افغانستان حماس څخه دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي دا تم متم سره پاکستان څخه کوي شي ځکه افغانان دا تاریخ قدرت ده چې پخوانم چې انګلیزان راتللي انګلو راتللي ډېره مدرنه وسلو سره موږ سره پوره وه په اصفهان هم چمله وسوله تقریبا موږ سره توپ او ډېر مجه 75,000 عسکر شاه حسین صفوي راولېږده
شامو جو تک سر 15000 کسان وو حتی زره پاول نه جاو لکه په توپو باندې لمنځه لاړ ان محدود وړ کسان سو ول سره او سره کته وکړه لاړه تر اصفهان پورې ورسېد دلته نه همت وکړه نور اردو نور خلک دي وګ تر خپل مرګ پورې جگړه نه کوي کړه زور فشار پراسي په شاتګ باندې کې مارم وغانان ته ډېر قوت پورې جگړه کوي او په دې سیمه په دې لار باندې بیا دي همشه دوراني په وخت کې جگړه ته ډېری پورې معلومه ده د دې ارڅ مخکاره دي نو بنان دولت په کار دا چې یا رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال حقوقي ادارو ته په دې اړه باندې شکایت وکړي او واضح توګه تفاهم موجود دي لکه د کارځي صاحب په وخت کې د اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود وو او دا سیمه تخلیه کېدل دوی په کلاس وو ځای دې خلکو ته ورسې مرسته هغه ته دي خپل هم کوشش کاوه چې اکونه لره سیمه نه وو بس یو دا کار کړی دی رینجر موټرو په د اردو د ځای تخلیه کولو تر روان وو کومک وسره کاوه که اوس هم دا څه مسلې یغه جوړ کړ او دا چې ازغان تر واخلو لری کده دې خواته راوړ د مطبوعاتو کده نه کی که چېرې ازغان تر نه مني لامه ورک پر اسن څنګه مندې وزارت خاطر دې لامه ورک چې دغه
بله مننه کوم ښاغلی مارج. ښاغلی متین لکه څنګه چې ښاغلی مارج یادونه وکړه پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر پخوانی ولسمشر کرزی هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه به بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام دسي او لاره ولټول شي، حداقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطحه باندې چې دغه مسله ودرېږي یو حل لار ورته پیدا شي؟
نه داسې نه ده، دا د پښتنو موضوع نه ده، نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده، پښتانه نور پکې واک نه لري. او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي د موږ نه دید مغمره دی، د موږ دید هیڅ کله فراخ نه شي، هیڅ کله د افغانستان له باندې فکر نه شو کوي، په دا سیمه فکر نه شو کوي، په نړۍ فکر نه شو کوي. دا د افغانستان ستونزه نه ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده، کله چې انګلیسی کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه، افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه اخیسته. دغه اوس عین قصه ده، خو لږ په واړه توګه په واړه اندازه چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي. دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزې پیدا کړي، د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي. او هند همدغه شان، هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري، هند هم خپلې ګټې لري، دوی غو دپاره جنګېږي. نو هند بیا د دو دپاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کړي خپل اجراءات کوي. نو دا د غمره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولی دی، دلته بیا یو څه نوره علاقمندي د سیمې د چین پیدا شوې ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان د موږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان د موږ خبر مني، تاسو راځئ موږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین که خبرې مو راټولې کړئ چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبر نهایی هم دادی چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، تاسو وروستی پیغام به مو اورو په ډېرو ثانیو کې، لطف کوئ. مننه.
بالکل، دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یو مجري حکومت ده، دغه اصلي ادرس ته باید مراجعه وشي. علل او عامل د به تشخیص کړي چې دغه سیمه ولې بمباریږي. کله چې علل او عامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا دوی سره باید خبره وشي. او که د ډیورنډ مسله حلول غواړي،
او پاکول غواړي د 1293 کال د نومبر 12 چې دغه یو خیالي کرخ را مات کړو دا او دا هم یو په صوبه وطن
دي ډیره مننه کوم
د رمضان خان د مورته مور دوران په مایس کې دا درته انګلیسي سره د خبره سپینه کې استفاده کی